تریخوالی په نتیجه کې د څلورو کسانو د وژل کېدو او لسګونو نورو د ټپي کېدو راپور ورکول.
اوس هم صفی الله ستانکزی د افغانستان سیمې او نړۍ د مهمو خبرونو سره ټکی دروړي.
د افغانستان د سولې او پخلاینې لپاره د امریکا خاص استازی زلمی خلیلزاد وایي نن د سولې د پروسې لپاره د افغان حکومت له موظف شویو چارواکو سره وکتل. خلیلزاد په خپل ټوټر پاڼه لیکلي د افغان ولسمشر د دفتر له رئیس سلام رحیمي سره چې د سولې د مرکزي پلاوي مشر به وي او د سولې په اړه د سیمه ییز اجماع په چارو کې د افغان ولسمشر خاص استازی او د سولې شورا له منشي عمر داوودي سره کتلي. ښاغلي خلیلزاد ویلي له دوی سره یې د بین الافغاني خبرو په لور د پرمختګ په جدیت بحث کړی. د افغانستان بانک د حبیب بانک په نوم د یو پاکستاني بانک فعالیت بند کړی. د افغانستان عامې روغتیا وزارت وایي کندهار او روزګان کې د ماشومانو د ګزارن درې تازه پیښې ثبت کړي. دغه پیښې داسې وخت ثبت شوي چې د پولیو یا د ماشومانو د ګزارن ضد واکسین 15 ورځنی کمپاین پیل شوی. فیسبوک ټولنیزې شبکې اعلان کړی چې د پاکستان د پوځ د مطبوعاتو د څانګې ISPR سره تړلي 103 پاڼې ګروپونه او اکاونټونه یې لرې کړي دي. په نیپال کې د طوفان په نتیجه کې 8 کسان وژل شوي دي. او د آزاد اروپا راډیو دوه خبرې اعلان چې په قزاقستان کې و نن د قزاقستان د محکمې لخوا محکمه شول. سویتلانا ګلوشکووا د کرنټ ټایم لپاره کار کوو او سانیا تایکون هم د آزاد اروپا راډیو د قزاقي څانګې لپاره خبري علاوه.
دوستانو زموږ غږ له آزادي راډیو نه اوري. د افغانستان بانک وایي افغانستان کې د پاکستانی حبیب بانک د فعالیت جواز ځکه لغوه کړ چې د بانک د افغانستان بانکي قوانین او مقررات نه و مراد کړي او نه هم په دې هیواد کې د اقتصادي ودې په برخه کې لازمه ونډه اخیستې وه. نوریاس نوری په دې اړه د افغانستان بانک له ویاند ایمل هاشور سره مرکه کړي. ښاغلی هاشور د افغانستان بانک د پریکړې په اړه وایي
یو دا چې متاسفانه د حبیب بانک څنګه په افغانستان کې د افغانستان بانک د ساتي هغه مقررات چې زموږ شورای عالی د بانکي نظام د ثبات لپاره وضع کړي دي او کوم قوانین چې د بانکي نظام لپاره موجود دي دا نه تطبیقول او تخطیان کول د دې امر څخه. موږ مقررات ایجابوي چې د ټول بانکونو سرمایه باید په افغانستان کې په افغانۍ منتر هغه پورې چې ابي بانک جواز فسخه کړو تاسفانه ابي بانک خپل سرمایه په افغاني تبدیل نه کړ او هیڅ نو اتنا او توجه د افغانستان بانک دستور او هدایت ته ونه کړ. د دې ترڅنګ ابي بانک هیڅ ډول نقش د افغانستان په اقتصادي وده کې د پانګه چون لارې نه ده ترسره کړې. یعنی هغه امانات او هغه سپماوي چې خلکو یا مشتریانو ابي بانک ته درلودې متاسفانه هیڅ چاته د سرمایه گزاری لپاره د پور پتوګه نه دی ورکړ شوی. نو وایل شو چې تقریبا نقش د صفر معادل ده. دا د اساسي لاملونه چې مرکزی بانک د عالی شورا د پریکړه سره سم د حبی بانک جواز فسخه کړ.
ستاسو د پریکړه ورسته پریکړه ده او که بیا هم کېدای شي په غل سره غور وشي او چې خپل د حبی بانک شکایت وکړي د تغییر ورده؟
نه، د مرکزی بانک پریکړه چې کله کوي آخري پریکړه ده بانکي سکتور په حساب ترسره کیږي. او د دې څخه مخکې موږ په کراتو حبی بانک ته توصیه استولي اختاري مستولي په میلیونونو میلیونو افغانۍ جریمه کړې ده چې لطفا تخطیانه اصلاح کړي. لطفا هغه د ساتي چې درځي د افغانستان بانک هغه پلي کې تر څو موږ یو پیاوړی او مستحکم مالي نظام ولرو. ولې متاسفانه د حبی بانک څنګه په افغانستان کې هیڅ ډول موږ د ساتي ته توجه ونه کړله. موږ تابع د حبی بانک خبرګون ترلاسه کړی دی. د حتی د پاکستان د مرکزی بانک هم موږ ته لیک راستولی. ولې موږ نشو کولای چې پر قوانینو او پر مقرراتو جوړ جاړی وکړو او خپل مالی سکتور له ګواښ سره مخامخ کړو؟ د مالی سکتور د ټکاو او ثبات لپاره ښایي کوچني ګامونه پورته شي او قوانین په جدي توګه پلي شي تر څو وکړی شو ښه پیاوړی او مستحکم مالی سکتور ولرو.
د حبیب بانک تر څنګ سربیره د نورو پاکستانی بانکونو څنګ هم په افغانستان کې فعال دي؟
دقیقا دا اوس د پاکستان نېشنل بانک په نامه باندې یو څنګه دلته فعال ده چې هیڅ نو موږ ستونزه نه لرو ور سره. که چېرته هغې هم یا هر بل بانک، کورنی بانک کې داخلي بانک د افغانستان وي، تطبیق نه کړي قوانین، مرکزي بانک جدي ګامونه پورته کوي. البته موږ فرصت ورکوو، داسې نه دی ځکه موږ پوهیږو چې افغانستان کې بانکي نظام نوی، بانکي سیستم نوی دی، باید فرصتونه ورکړی شي، همکاري وشي، مرسته وشي. ولې هغه چا سره چې غواړي چې پیاوړی شي، غواړي چې نقش ولوبوي، ولې هغه بانک چې نقش نه لوبوي او نه غواړي پیاوړی شي او مرسته ردوي، نو مجبور دی مرکزي بانک چې جدي او پرېکنده اقدام وکړي.
د پاکستان نېشنل بانک نه پرته بل کومه څانګه د پاکستاني بانکونو نه فعاله؟
دلته الفلاح بانک هم کار کوي، که موږ ځکه اکثره چارواکیم چې دي د پاکستان دي، یعنې اوس موږ دوه بهرنۍ څانګې لرو، د بهرنۍ بانکونو چې دواړه د یو شکل نه په یو شکل د پاکستان سره تړاو لري.
دوستانو، د افغانستان بانک له بیان د مل هاشور سره مو مرکه واورېده. زموږ غږ له ازادۍ راډیو نه اوري. اوس هم راځئ چې څو سپورتي خبرونه له ناجیه صافی نه واورو.
د سپورت ورځنۍ هنداره.
ټاکل شوی چې د افغانستان د سکوهنې ملي ټیم د آسیا جام سیالیو کې د ګډون په هدف تر راتلونکو دوه ورځو پورې تایلند ته ولاړ شي. د دغه فدراسیون رئیس عبدالله شکیب ستاری نن ازادي راډیو ته وویل چې د آسیا جام په دغو لوبو کې 30 هیوادونه ګډون کوي. نوموړي وویل یادې لوبې د اپریل په 18 پیلېږي او 10 دوام کوي. د سکوهنې ملي ټیم وایي افغان لوبغاړي په دغو لوبو کې له بشپړ چمتووالي سره ګډون کوي. د افغانستان د کرکټ ملي ټیم لوبغاړي محمد نبی ته د هند په غوره لیګ لوبو کې د لوبې بدلوونکي لوبغاړي ایوارډ ورکړل شو. محمد نبی چې د هند د غوره لیګ په لوبو کې د سن رایزر حیدرآباد په ټیم کې لوبیږي، پرون 4 مهمې وکټې واخیستې. د حیدرآباد لوبه له رویال چیلنجرز بنګلور سره وچه. د محمد نبی او ځینو نورو بالرانو په توپه چونې سره سیال بنګلور ټیم د 231 منډو په پوره کولو کې پاتې راغی او ټول لوبغاړي په یو سلو دیل سموندو اوټ شول. تر دې مخکې د جمعې په ورځ یو بل افغان توپه چونکی راشد خان هم د راجستان د ټیم په وړاندې د حیدرآباد لوبې غوره لوبغاړی شو. سږکال د هند د کرکټ په غوره لیګ کې راشد خان او محمد نبی د حیدرآباد په ګټه لوبېږي او مجیبر رحمان صدران د کینګز پنجاب لپاره لوبه کوي. او د استرالیا کرکټ لوبډلې د 500 لوبو په لړۍ کې په پرلپسې ډول په 15 لوبه کې پاکستان ته ماتې ورکړه. د آسیا لوبډلې په خپلې وروستۍ دغه 50 لوبه کې پاکستان لوبډلې ته د 16 منډو په توپیر سره ماتې ورکړ او د 50 لوبو سیریز یې وګټه. دا په یو ورځنیو لوبو کې د استرالیا پرلپسې اتمه بریا ده.
د ننګرهار مرکز جلال آباد له اوږدې مودې د سولې د ښار یا د سولې د سیمې په نوم یادېده، خو دغه د سولې ښار په وروستیو کلونو کې د نامنیو سره مخ دی. دغه نامنۍ چې له یوې ورځې بلې ته په ښار ولسوالیو کې زیاتېږي، ځایي خلک یې اندېښمن کړي دي. په وروستیو کې په جلال آباد ښار کې د هدفي وژنو د زیاتېدو په اړه رپورټونه ورکړل شوي. د امنیتي چارو یو شمېر کارپوهان وایي چې د امنیتي بنسټونو ترمنځ نه همغږي او د ولایتي ادارې بې کفایتي هغه ستونزې دي چې د جلال آباد ښار یې نام نه کړي. له دې ډلې پوهنیار محمد انور سلطانی سره زما همکار اکرام الله اکرام مرکه کړي او په سر کې ترې د دغه نامنې دلایل پوښتلي.
رواني جنگ د طالبانو په مقایسه باندې د حکومت په ادرس باندې کمزورې دي. د حکومت د مورال خدایي لکه سیا باندې پیران کینی، د مورال کمزورې شوې دي. خالقه د بون توافقات دی او د دوه توافقات دی، خو یو خبره ده بیل دولت او بیل نظام او بیل ولس نه شل کیږي. یو خو دغه د حکومت هغه توجه د نظام د ثبات د اصخه بل خواتل د یو دلیل داده. دویم داده چې اماهنګي په خطاعت او ورګانونو کې نشته دی، دا یو بیم مشکل دی. دریم مشکل داده چې تشکیل کم دی، تشکیل او حوزي او د قطاعت په شکل د اشکالو په جګړه کې د 3 کاله پراته دي، تعلیم او تربیه نشته دی. نو دغې ته په کتو باندې ټوله پیسه پړه د حکومت د کمزوري په وجه باندې ننګرهار نام نه دی، کار نام نه دی، مکتب نام نه دی، جماعت نام نه دی. پرون مې د سرافۍ په خوله کې یو سړی لسکم شپږ بجې سار پرنا ورځ باندې
سلطانی سیب
یو لکال دار په درس باندې دی واجره دی همدا څنګه په هر څو کې دا کار کیږي
سلطانی سیب همدا پښتنه هغه څه چې په ټولنیز میډیا کې د ننګرهار او د جلال آباد د خار پاړه ویل کیږي چې جلال آباد خار ډیر زیات نام نه دی هر ورځ پکې پیخي کیږي هر ورځ پکې هدفي وژنې کیږي تاسو په سیمه کې آسیا هم دغه څه رښتیا دي کنه دغه سوشل کې چې
دی نو چې په دې لاس ورځو کې لاس په دې خار کې مختلف دغه کې په حساب وګزارونه کې شوې دي د خپل د میډیا د غواز د بے معنی او بے تاثیر आवाज نه دی واقعیت یو واقعیت دا دی چې عدم هماهنګي د په نظام کې او واقعیت دا دی چې
سلطانی صاحب مخ کې د ننګرهار یو شمیر ولسوالۍ نام نوي خو اوس نامني تقریبا ټوله خار ته انتقال شوې ده ستاسو په نظر باندې دلیل څه دی چې د مخالفینو ټول زور په خار باندې دی یا په خار کې دننه ځینې مافیایي کړۍ شته چې هغوی په لوی لاس باندې خار نام نه کوي او خپلې ګټې پکې سنجې کړي څنګه
هغه اوس څنډې ته شوی دی په سلو کې اتیا فیصده ټول د ولسوالیو د هغه کسان چې په دغه لوبه کې داخل دي ټول راغلي ښار ته په ناحیو کې دي په دفترونو کې دي په فرهنګي مرکزونو کې دي په تجارتي مرکزونو کې دي دلته د هغې دپاره لږ کار
د ورستۍ پښتنې په توګه سلطانی صاحب د سیمې یا ولایتي اداره امدار زمنیتی بنسټونه چې په جلال آباد کې په ننګرهار کې فعالیت کوي دوی ته ستاسو وړاندیز څه دی چې دغه حالات مخه په کوم شکل باندې نیول کېدای شي
نو دوی ته مې وړاندیز دا دی چې دلته باید د تعلیم او تربیه کچا د پرسونل لوړ بوزي دویمه وسایل وته په پیدا کې د استخباراتي او د کشف او د نور وسایل دا باید پیدا کې تشکیل باید اضافه کې هماهنګي باید راولي او هغه څه چې د یو اردو لپاره او د نظام لپاره او د حکومت لپاره په نظامي چوکاټ کې تعریفيږي هغه ستونزې دي چې د مشکلاتې راوستې دي ښه ډیپلوماسي د نظامي په ادرس باندې نه شتون دغه پرابلم دی چې تاوانی ملت ورکه تاوانی ولس ورکه تاوانی د هواد دغه متمدن قشر ورکه او غریبانانی ور
په جلال آباد خار کې د زیاتیدونکو نام نه یو هدفي وجنو د پیخو په زیاتیدومو د پانتون لا استاد په هنیار محمد انور سلطانی سره مرکه اوریده تازه مغل آزادۍ راډیو نوري
د ازادي رادیو تصویری خبرونه
Natürlich liegt eine große neue Aufgabe vor uns.
It's a horrible embarrassment to our country
in dealing with the migration crisis.
له دوشنبه ترجمه په azadiradio.com کې تصویری خبرونه تاسو د نړۍ له مهمو پیښو خبروي.
دوستانو اوس هم موضوع د اوکراین انتخاباتو ته داسې ښکاري چې په اوکراین کې کمیډین او تازه کار سیاستوال ولادیمیر زیلنسکی او لری کیدونکو ولسمشر پیټرو پروشینکو د ولسمشرۍ دویم ځلې انتخاباتو ته وزي اوکراین په عین حال کې له اقتصادي بحران او پراخ اداري فساد سره لاس او ګریوان دی سالی محمد سالی دا موضوع تعقیب کړي ریپورت یې ورپسې د نیمې نړۍ پروګرام له یاده مباسي
په اوکران کې چې څلور څلوېښت میلیونه وګړي لري او پنځه دېرش میلیونه یې د رای ورکولو پر شرایطو برابر دي د جمهوري ریاست د پرونیو انتخاباتو نږدې نیمایي رای شمیرل سوي دي د اوکراین د انتخاباتو مرکزی کمیسون وایي چې د 5.4% شمیرل سویو رایو له مخې ولادیمیر زیلنسکی په سلو کې 10.2% رای ګټلی چې د پام وړ ګڼل کیږي اوسنی ولسمشر پیترو پروشینکو توانېدلی چې په سلو کې 16.5% رای وګټي چارواکي وایي د انتخاباتو رسمي نتیجې به نن ناوخته خپرې سي څرنګه چې یو کاندید هم نه دی توانېدلی 50% رای وګټي داسې ښکاري چې دوه مخکښ کاندیدان به د ولسمشرۍ په دویم ځلې انتخاباتو کې برخه اخلي چې شل ورځې وروسته ترسره کیږي ولادیمیر زیلنسکی د دویم ځلې انتخاباتو د ترسره کېدو هرکلی وکړ
لزړه وایم پروا نه کوي که له دویم ځلې انتخاباتو سره مخامخېږم د خدای شکر دی چې دا پرېکړه ما نه بلکې د اوکراین خلکو کړې ده
د اوکراین د کورونی چارو وزارت ویلي د انتخاباتي سرغړونو په اړه یې تر 1600 زیات شکایتونه ترلاسه کړي چې د رای ورکولو په مرکزونو کې غیر مجاز کمپاین، رای ورکوونکو ته د رشوت ورکولو قضیې او د رایو د حذفولو موارد په کې شامل دي. راپورونه وایي چې په دغو انتخاباتو کې د خلکو د ګډون اندازه 46% وه. لیوی خو د اوکراین وګړي له داسې کاندید سره مخامخ دي چې په سیاست کې زیاته تجربه نه لري، ځکه چې مخکې یې یوازې کامیډي ننداری وړاندې کولې او پر سیاستوالو یې طنزونه کول. بل لوري ته لري کېدونکی ولسمشر 53 کلن پیترو پوروشینکو دی چې ویل کېږي په وروستیو کې د ځینو ستونزو له کبله محبوبیت په خلکو کې کم سوی دی. علت یې د اداري فساد ادعاوې او په اوکراین کې زیاتېدونکي اقتصادي چلنجونه ګڼل سوي دي. 41 کلن زیلینسکي د اوکراین په پلازمینه کیف کې د خپلې رایې تر کارونې وروسته د خپل ګوند په دفتر کې وویل چې نن له اداري فساد څخه پاک یو نوی ژوند پیلېږي. پوروشینکو له یوې خوا هڅه کړې چې اوکراین له اروپایي ټولنې او ناټو تړون سره یو ځای کړي، په عین حال کې هڅه کړې خپل پوځ چې د دغه هیواد په ختیځ کې د روس پلوه بلتون غوښتونکو په وړاندې په جګړه بوختۍ پیاوړی کړي. له 2014 میلادي کال راهیسې په دې جګړه کې شاوخوا 14,000 کسان وژل سوي چې یو پر 1/4 برخه یې ملکیان دي. ملګري ملتونه وایي چې د ټپیانو شمیر 150,000 کسانو ته رسېدلی دی.
نیمه نړۍ
د مجبوریت په خاطر باندې یو ویل چې ځواني خل خبرې کوي.
3 کلنې د نجلۍ لپاره ټاکل شوی ده.
تر ماستری کچې مې زده کړې کړي زه د افغانستان د خزینو
د خزو لپاره د ازادي رادیو ځانګړي خبرونه
جوړونکې فرشته غنی.
د نیمې نړۍ په دې خپرونه کې د نجونو د تعلیم په ارزښت او هغو خنډونو غږیږو چې نجونې ورسره لاس او ګریوان دي. ولې لا هم ګڼ شمېر نجونې زده کړې نشي کولی؟ کورنۍ او ټولنه د دوی په زده کړو څومره اغېز درلودی شي او اړوندو ادارو د دې ستونزو د هواري لپاره څه کړي؟
د نجونو مکتب نشته دی
په ټول افغانستان کې. موږ اویا زرو نوي ښوونکو ته اړتیا لرو.
راته په غوسه شول چې موږ مکتب ته د مکتب ته څه نه جوړیږي.
دا چې اسلام یو سپیشل دین دی نرانو
پو همور کوي چې ماشوم خو روزي کور خسنبال کی.
په همدې اړه زموږ همکار فرشتي غنی یو راپور برابر کړی. دا خبرونه په ورستۍ برخه کې د افغانستان د علومو اکاډمۍ لای وی غړي سره مرکه هم کړي. خو اوس راپور ته وکشي.
د افغانستان په سړو سیمو کې د نوي تعلیمي کال له پیلېدو سره د ښوونځیو دروازې هم د زده کوونکو پر مخ پرانیستل شوې، خو لا هم ګڼ شمېر نجونې ښوونځیو ته نشي تللی. د پوهنې وزارت د شمېرو له مخې په افغانستان کې اوسمهال 9.4 میلیونه زده کوونکي په زده کړو بوخت دي چې 3.5 میلیونه یې نجونې تشکیلوي او 3.5 میلیونه ماشومان لا هم له زده کړو لرې پاتې دي چې 10% یې نجونې دي. جګړه هغه لوی لامل دی چې زیات شمیر نجونې او هلکان یې له زده کړو پاتې کړي. په هغه سیمو کې چې امنیت ښه نه دی، یا ښوونځي تړلي دي او یا هم کورنۍ دې ته زړه نه ښه کوي چې اولادونه په تېره نجونې ښوونځیو ته ولیږي. د کاپیسا ولایت د تګاب ولسوالۍ اوسیدونکي زرلخته وایي په کلي کې یې جګړه ده، له همدې کبله یې زده کړې نه دي کړي.
نه مکتب مې نه دی ویلې، مدرسه مې ویلې ده، خو علاقه ورسره ډېره زیاته لرم در سره، خو داسې ژوند هم لږ ذره تغییره دی. طالبان ګډوډي ده، د جونو مکتب نشته دی او چا چې لږ لاس رسیږي هغه په خارج کې دي، څوک په ایران کې د زامن چې څوک لري.
د پوهنې وزارت وایي په افغانستان کې د ناامنۍ او داسې نورو دلایلو له کبله لا هم تر 400 زیات ښوونځي تړل شوي دي. د دې وزارت ویاند نور یا نسات وایي د قومي متنفذینو په مرسته به هڅه وکړي روان کال دغه ښوونځي د زده کوونکو پر مخ پرانیزي.
موږ برنامه لرو تر څو چې تړل شوي ښوونځي په راتلونکي تعلیمي کال کې دروازې بیرته پرانیزو د زده کوونکو پر مخ. همدارنګه موږ کولای شو چې هلمند بغران ولسوالۍ تاسو ته مثال درکړو. د هلمند په بغران ولسوالۍ کې موږ یو باب مکتب دروازې وروسته له 50 کلونو پرانیست.
کله یې خو جګړې د خوانځیو لارې تړلې، له بل پلوه کلتوري محدودیتونه او ناوړه دودونه د نجونو د زده کړو پر وړاندې لوی ننګونې شمېرل شوې دي. که څه هم د پوهنې وزارت وایي چې د ښځینه زده کوونکو د زده کړو پر وړاندې د خنډونو تر ارزونې وروسته یې یو شمېر شوراګانې جوړې کړې چې د نجونو د تعلیم پر وړاندې ستونزې هوارې کړي، خو لا هم یو شمېر کورنۍ په دې اند دي چې د هلک زده کړې مهمې خو د نجلۍ هومره مهمې نه دي، نو ځکه خپلې لوڼې له ښوونځیو منع کوي. په دې ډله کې ځینې کورنۍ بیا د دې لپاره چې نجونې له ښوونځیو منع کړي له تاوتریخوالي او زور زیاتي هم کار اخلي. د لغمان ولایت اوسیدونکي لیما په همدې اړه وایي:
د کاکا ښځه مې مانه پرې چې زه مکتب یم، ما پلار ته ډېر وزر زارۍ وکړې چې زه مکتب ویم، زه اوسه پورې وړایم، پرې چې خپل مکتب مې ویم، خپل آینده مې جوړه کړم، خو پلار ما سره ونه منله، ډېر زور زیاتی را سره وکړل. دې د خاطر زه ویل پرې غوسم چې مکتب ته لاړ شم، اندې پورې را ورسېد چې کاکا ښځه مې په ما باندې گزار نه وکړه، راته په غوسه شوله چې مزه مکتب دې مکتب
اسلام دین او شریعت نجونو ته د علم زده کړې حق ورکړي او دا حق هیڅوک ترې اخیستای نشي.
دا چې اسلام یو سپیشل دین دی، نرانو او ښځو ته بیلابیل حقوق ورکړي. اول خدا دا چې موږ تاسو وایو چې تعلیم په ښځه او نر باندې فرض دی، دا د پیغمبر علیه الصلاۃ والسلام حدیث ته باغوی باندې د کوچنیوالي نزدک کړی شروع کړی شي، دینی تعلیمات پی وکړی شي.
د نجونو د لیسو او خزینه خونکو کمباله هم هغه دلایل دي چې په خونیز بهیر کې د نجونو د زده کړې او شتون پر کچه اغیزه کړی ده. د فراه ولایت اوسیدونکي زرمینه وای ل دې کبلې کورنۍ له خونځي را ګرځولې ده چې په خونځي کې د خزینه او په پرتل نارینه خونکي زیات وو. هغه وای څو ځلې خپل کورنۍ سره خبرې وکړي چې زده کړو ته پریږدي، خو دې خبرو هیڅ ګټه ونه کړه.
زمونږ خو کور خواته مکتب خو خزي معلومان نه وي، ټول سړی ول دوه تنې وي، هغه ملاړې کابل ته وای چې دغه ولایت نام نه ده، او یو پات شغه نور پرې خوده. پلار مې خبر شو چې غل ته ټول سړی معلومان دي، نو زه مراته په غراته ویل چې مکتب نو څه نور تک غټه شوی. پلار ته مې وژړل وته مې چې زه مکتب وایم، سړی دی کوم بل درس وایم، کوم بل کارخانه کوم. پلار مې ویل چې خلک درس خبر کوي چې ځوانه لور مکتب ته لګي، غل تم ټول سړی دي.
د پوهنې وزارت وایي اوس مهال په ټول افغانستان کې تر 240 زرو زیات خونکي په دندو بوخت دي، خو له هم اویا زرو خونکو ته ضرورت دی چې په بیلابیلو ولایتو کې په دندو وګمارل شي. د دې وزارت ویاند نوریان اسحت وایي که څه هم د ښوونکو د کموالي ستونزه په یو کال کې نه حل کیږي، خو دوی هڅه کوي یو شمېر ښځینه ښوونکي په روان کال کې په دندو وګماري.
په ټول افغانستان کې موږ اویا زرو نوي ښوونکو ته اړتیا لرو، خو نشو کولی چې دغه ټول ښوونکو په یو کال کې استخدام کړو، ځکه چې د دولت د بودجې کمښت موږ ته اجازه نه ورکوي. خو په راتلونکي کال کې موږ 13 نوي بستونه جمهور ریاست ته پیشنهاد کړی دي، او انتظار لرو چې دغه بستونه موږ ته په نږدې څو ورځو کې اختصاص ورکړل شي.
ځینو سیمو کې بیا نجونې له دې کبله ښوونځی په نیمایي کې پرېږدي چې له کوره تر ښوونځي پورې واټن یې ډېر وي. د خوست ولایت اوسیدونکي سیلۍ وایي غوښتل یې زده کړو ته ادامه ورکړي، خو له دې کبله چې لاره یې لرې وه زده کړې په نیمایي کې پرېښوې.
مور پلار مې هم اوس چې تاسو مکتب لرې ده نه شي تللی، که مکتب موږ ته نږدې و موږ خو تللی شوی، او زه ما د مکتب څخه ډېر شوق لرلو، او نه ونه شو کړله چې لاړ شم. نو موږ چې کوم موټر کې وخېدو بیا هغه چا به وایي چې دا کوم موټر کې زیده چیرې زی داسې کوي، نو عامه خطر موږ نشم زده نشم تللی مکتب. ډېرې جینکیانې مکتب ته نه ځي ځکه چې کور ډېر مکتبونه لرې دي.
په لارو کوڅو کې د نجونو د ځورولو او آزار او اذیت ستونزو هم ډېر کله نجونې د تعلیم له حقه محرومي کړې دي. ډیرې کورنۍ له دې کبله خپلې لونې ښوونځي ته نه پرېږدي چې د کوڅه ډبو هلکانو لخوا ځورول کیږي. د کابل اوسیدونکي مشګان صدیقي وایي کوچنۍ خور یې له دې کبله ورونو له ښوونځي را وګرځوله چې په لارو کوڅو کې د ځینو کسانو لخوا ځورول کېده.
زما یو وړه خور وه، هغه چې به کله مکتب تلله د یو څو هلکانو له طرفه اذیت او آزار کېدله، نو هغې دا خبره ما سره شریکه کړله. کله چې ما سره شریک کړه نو ما ورته وویل چې مشرانو ته به دا خبره نه کوو، ځکه کېدای شي چې هغه تا پرېنږدي چې نور خپل تحصیل وکړي. دا خبره یو څو موده هم داسې پاتې شوله، او بې بعد د هغې کله چې دا د کور نه مکتب ته تلله ورور مې هم لکه چې تعقیب کړې وه چې ګوري یو څو هلکان دا تعقیب کوي او آزار او اذیت ورته ورکوي. نو ورور مې ویلې چې زه په تا باور لرم، خو نور خلک دا خپلو خپلوان چې دي یا دا کوم زموږ ګاونډیان چې دي دا به څه فکر کوي. نو دا خبرو باید شو چې بیچاره ونه شي کولی خپل تحصیلات ته ادامه ورکړي.
د پوهنې وزارت ویانده نوریان اسحت وایي د دې لپاره چې خلک وهڅوي چې خپلې لونې ښوونځیو ته پرېږدي، د پوهنې وزارت پریکړه کړې چې د نجونو ټولې لیسې د افغانستان زړورو ښځو په نوم ونومول شي، او د دې ښوونځیو مدیران هم ښځې شي.
زریفه غفاری ما د میدان خار وسنۍ خارواله تاسو دا مهال د نیمې نړۍ خبرونه اوري له ټولو افغان میرمنو نه مهیله داده چې راووزئ زده کړې وکړئ په خپل پښو ودرئ
د انجونو د تعلیم پر وړاندې ستونزې څنګه هواریدای شي ټولنه او کورنۍ په دې برخه کې څه مسؤلیت لري او که چیرې یوه ښځه لوستې شي په خپل ژوند او ټولنه کې څه بدلون راوستلی شي په همدې اړه زموږ همکارې فرشتې غنی د ښځو د حقونو له فعالې او د افغانستان د علومو اکاډمۍ له غړې عاطفې نورستانۍ سره مرکه کړې چې تاسې یې اورېدو ته رابولم
اخلی نورستانی که چیره وایی چی ده انجونو ده تعلیم پر وړاندې ده غستونزی چنگ حواری دایشی؟
پا کورانویو که باید انجونو تا باید ده دویم جنس پسترگوانه کتل شی. هغه تا باید ده مفکوره ور کرشی چی دوی دیر پیاور تاوی لری. کلا کلا ده سی فکر را ده پیدا کی گی چی ده نارینه چی غواری چی ده میرمن تحصیل ونه کی دوی پیی گی چی یو پوها و خيار امیرمن ځان پیژنې خپل حقوق پیژنې او د دې په مقابل کې استدلال کوي شي وایي مې پرېده چې سترګي خلاصې کی سترګي خلاصې دل په څه معنا ده یعنی هغه ځان پیژنې هغه بس ما په مقابل کې استدلال وکړي از ما ظلم او ناتار نه مني او زما غلامي به ونه کی هغه استدلال کې چې زه انسان یم زه خدای خلق کړی ما شریعت را ته حقوق را کړی چې زه به تحصیل وکم نو هغه دې ته نه پرېږدي ځینې نارینه مالوندار چې ښځه و خيار شي ښځه په دې پوه شي خپل څنګه خپل خویند ته اته خپل ټولنې ته کورنۍ ته همدغه روحي ورکوای شي او خپل نورو ښځو ته ډېر ښه قوت او نیرو ګرځېدلی شي
ټولنه په تېره کورنۍ په دې برخه کې څه مسؤلیت لري
د ټولنې اساس کورنۍ ده په کورنۍ کې که چېرته بدبختانه دغه احساس موجود وي چې ته نجلۍ او ستا کور دا کور نه دی ستا دویم کور ستا دا کور مقد ته د دې کور مېلمانه یې یعنی ته باید خپل سرنوشت په فکر کې واوسې او ځکه چې باید خپل په اصطلاح د بخت دغه ته کور ته لاړه شي نو دغه ذهنیت بدبختانه زموږ مشران باعث کېږي چې دوی ته ورکړي او ورته وایي چې ته مکلفه نه یې ته ستا نفقه د بل چا په غاړه ده ته دونه درس ووایه چې فرزند لیکل او لوستل زده کړي او د ژوند ډېره لویه پروسه دوی ته نه ده معلومه چې کله کله ښځې مجبوریږي چې کار ته بیرون لاړه شي نو فکر کوم چې دغه د فامیلو خراب ذهنیتونه دي او دا دلیل زه فکر کوم یو دلیل باید دا او په ښوونځیو کې باید د استادانو وظیفه هم دا ده چې نجونې پوه کړي چې د دوی د موقتي سواد باید مد دوی بسنه وای باید ونه کړي د دوی استعدادونه باید وروزل شي هغوی ته باید دا فکر ورکړل شي چې دوی ډېر پیاوړتیاوې لري کوی شي په دې بسنه باید ونه کړي چې فرزند دولس صنف صنف یا شپږم صنف دا ورته بس ده نه په دې کې داسې استعدادونه دي چې باید وپارول شي دا باید وغوړول شي نو کورنۍ مسله هم ده او زموږ اطراف کې ما دته چې دغه ټولنه کې چې هغه دودیزه ټولنه وي او جنګ هم پکې داسې ناتار کړی وي نو په دې کې فکرونه دونه ذهنیتونه دومره لوړ نه وي ناامیدي پکې وي او بل د کار زمینه مساعده نه وي هغوی دې ته مجبوره وي چې فرزند دا کارونه پرېږده ته مور شه ورشه کور کې کښېنو چې یو څوک ستا ته نفقه راوړي ته ورته ماشوم نه دا غلطه خبره ده او علت او لعامل زموږ د فرهنګي ورسته پاتې والی
د افغانستان په بېلابېلو سیمو کې لا هم مکاتب تړلي دي خلک څنګه کولی شي چې دغه مکاتب بیرته پرانیزي د خلکو رول پکې څومره مهم دی
زه د نورستان نه یم او د نورستان د یو ډېر لرې کلي نشېګرام د کلي نه یم هلته عالمانو شورا موجوده ده نو اسلامي مبلغین ډېر زیات په دې کې رول لرلی شي اسلامي شورا په نشېګرام کې فیصله وکړه چې نجونې کوی شي چې د الکانو مکتب کې تر لیسی پورې د تحصیل ته ادامه ورکړي حتی په وزارت معارف کې دا انتقاد پې وشو چې تاسې ولې پیغلې نجونې د الکانو سره یو لیسه کې تاسې کښېنوئ مسؤول نفر راغی خپل دلایل ورته وویلې او دوی بیا ورته د خزینه لیسی امر ورکړه چې مکتب باید ورته بیل ښوونځی ودانۍ به ورته جوړ شي نو زه فکر کوم د علماو شورا د مبلغینو تاثیرات او اغیز به ډیر زیات دي په خلکو باندې ځکه چې هغوی تر دولسم صنف پورې جنکۍ په نورستان کې اصلا هیڅ کومه ستونزه نه لري مکتب ته ځي او تدریس کېږي ورته
په دې سره د نیمې نړۍ دا خبرونه چې فرشتې غنی جوړه کړې او ما همایون هیواد درته وړاندې کړه پای ته رسیږي تر بیا ښه وخت ولرئ
شه ټول ملت ته ور پکو ته کوم چې ستاسو متحد بودن ستاسو یوالي ستاسو د نجات لار ده
چې د نور ادارات چې د حکومت تر تسلط لاندې کار کوي دی موږ دې ته وحسه
ملاقات اولی که در شاه آباد صورت گرفت
افغانستان و طالبان.
اگر ما اشتباه نکنیم تانوز ما شما قانون بانکداری نداریم.
نور اگر سیاست مداران چه میشه افغانان به جبه و به قام و به سمت و به تنظیم بدی بیشی باید اوگوی اعتدار فرصت ورده کرایست.
تاوده سیاسی او طولنیز بحثونه ده آزادی پا چپوکی پروگرام کی هر پنج شنبه ده کابل پر وقت ده مبشین لدو تر چلو رو بجو لازادی رادیو.